السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماتپخین 2 بجې شپې یو بل یو ساتي یو سات خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ اوسې درنو اوریدونکو دا یو سات روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړی شوی دی. په افغانستان کې یو لوی استونزه د خلکو د چاقوالي د زیات خلک اوراس تر بلې بدن چاغيږي او وزن زیاتېږي. دا په یو استونزه باندې بدله شوې ده. په دنن خبرونه کې پم دې باندې باس کیږي چې چاقوالي د انسان بدن ته څومره زیان رسي او څنګه کېدل شي چاقوالی مخه ونیول شي. مرسل زازی برزی د متخصص ډاکټر سره په دې باندې باس کوي. تاسو به هم په خبرونه کې برخه اخلي. خود په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې سفیر الله ستانک زیو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیره روښانه کړي. او د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړو په ګزارونو سره دوه تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شوي موادو کې خیمې، نقد پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند مرکز لخرګازینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر لسمې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواوو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 1,500 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی. هغه ویلي هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د دب خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. د ولسمشر لومړي مرستیال داسې وخت پاکستان له سفارت د ویزو د شمیر د روښانه کېدو غوښتنه کړې چې د اکتوبر په 1 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره د ورټولو زرګونه افغانانو د ټیل ماټیل له امله 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شول او 10 تنه نور هم ټپیان شول. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي ګڼې ښې او انساني تګلارې شته چې د ویزو لپاره ورټولېدونکي افغانان پرې اداره او منظم شي. پاکستان چې ډیر وخت د کرونا وبا په خاطر په افغانستان کې خپل کنسولي خدمات درولي وو د اکتوبر په میاشت کې د ویزو صادرول پیل کړل. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبره د افغانانو لپاره به زیات اسانتیا رامنځته کړي. په بدخشان کې د عامې روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې طالبانو له 15 کلونو کم څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو یا د ګزن ضد د واکسین له تطبیقه پاتې کړي دي. دا خبره د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وکړله. هغه ویل ننګونو سره سره هم په بدخشان کې 215,000 ماشومان واکسینېږي. ښاغلي خاوري دغه ادا داسې وخت کړي چې په افغانستان کې د 15 کلونو نه د کم عمره ماشومانو عمومي واکسین پیل شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ډلې کسان هیڅکله د واکسین مخنیوی نه کوي او د افغان چارواکو دعوې رد کړي دي. د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی دی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چتیم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم په هڅه وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې و د ترکی او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. د کاناډا په کیبک ښار کې یو بریدګر د چړو په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د کاناډا پولیسو ویلي چې بریدګر نن سهار نیول شوی دی. دا برید د کیبک ښار د ملي شورا د ودانۍ په شاوخوا کې بیګا شوی و. په دغه ښار کې شاوخوا 1500 اوسیدونکي دي چې اکثر یې فرانسوي ژبې کاناډایان دي. په بریتانیا کې باید رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټولبندۍ له اعلان به وروسته چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 60 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 6 دقیقې دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمني خبرونه او ری په دې خبرونه کې ز مورسل سازیم او د موکسره میلمه ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دینن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتیږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او که چیرته تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو. پوښتنې کولی سي د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې مو دي 0999 45 40 او 0800 22 15 50. پر دې شمیرو باندې را سره اړیکه او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. ور وشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه، په خیر راغلي خبرونه ته. ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقی هغه حالت ویل کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس 100 څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ویل کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ویل کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي، دا بیا په متر مربع باندې واوړي. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ولري چې د وزن په کمواله باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اور ویټ وای. که چیرې ته بی ام آی 100 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنا ده چې دغه شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیفه چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 13.9 په مابین کې وي. دا دغه اول سټیج یا خفیفه چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی 15.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدیده چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 40 ته د 60 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدیده چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وجون کې امراض رامنځته کیږي، چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، انی مرګونه، دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقي ته داخل سي او د خپل چاقي پر رابطه باندې تداوی ونه کی یا خپل وزن را کم نکي، دوی په نس باندې دغه امراض را مېسه کېدل شي، دغه ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې دینه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي، همغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالې څنګه را مېسه کیږي؟ لامل
چاقی طبابت کی څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې غوی سیډنټری لایف سټایل ولري، په څه معنا چې استراحت طلبوي، خونه استراحت طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس تي شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. تر اوسه پورې طبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسوي، بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فاکتورونه دي، بیهیویر فاکتورونه دي. یو قصد چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراض په نتیجه کې رامنځته کیږي، یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنګ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاقوي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او سخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرنی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درینه وغذاګانې درو، دا درینه وغذاګانې چې دي هر څو چې د غذانه استفاده کوي دا درینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکس په بل شکل باندې په
مخه راځي
او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروتین 0.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پوښتنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول د کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګ پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ، او دا شحمیات چې دی هغه بیا په دوه قسم دي، یو سچوریټډ فټ دي بل ان سچوریټډ فټ دي. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلاړ نه سو چې ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوګو خوګو موادو څخه چې کومه انرژي زموږ ستاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده د شهمی موادو انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي دا زموږ ستاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت وخت کې به زموږ ستاسو بدن د همدې نه استفاده کوي او دا بل د کاربوهایډریټ کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي که چیرې په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوري پوري شکل په مصرف رسیږي که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شهمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ ستاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو پر اساس باندې هغه ته توصیه کوي نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي نو په همدې اساس باندې دغه ککاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي دا باید یو کټګوري کې شامل شي یا هغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د امغ انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري څومره غذایی مواد باید واخلي ترڅو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي ترڅو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافی اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه ته چې د شهمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي په نتیجه کې د شخص
وزن بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لنګ کې پاتې شئ د دوستانو اړیکې به هم راواخلو غوی پوښتنې دوستانو که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ اړیکه ونیسئ 0 9 9 0 15 4 او 0 2 2 5 5 روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زاده خوب تا تا محترم دکتر صد تا در افغانستان عزتمند اولا سلام بکنم پدر خودی وردگ ما
وردگ سپ خیر اغلی خبروانی تا منان دیر زیاد میربانی که چیر پختنه لاری
منان محترم دکتر صد منان داغ اصول و پختنه در دیموز یو دوست یا در شو کالو بی سینوی د ته په یو وخت کې ډېر اقتصادي ستونې زیوه اقتصاد یې ډېر خراب و اوس اقتصاد شوی دا ډېر چوغ شوی دی وزن یې بیخي د ادم اندازې نه زیات شوی یعنې داس شوی دی چې ځای په ځای شوی بیخي
یعنې
تنه شي وتلی
بله ویلی سي چې دقیقا څونه وزن لري
یاره نو دغه مخکو دغه تېره میاشت کې ځون په اصطلاح وزن کړی و په پنځه نوي پورې دای پنځه نوي کلو هغه وزن شوی و
پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ویل دیش کاله او قد به څونه یې د تاسو په نظر
یاره نو قد به د 2 مترو ته نږدې راسي نو
بله
په دغه چوغښ کې دای زه ښکاره را اشتیال لري ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زه نه مړېږم نو په دغه باندې کې یو وغار وکړو او په ټول لرو پراتو سیمو کې که څوک په دغه مرض باندې مبتلا کی یا مثال چوغی کې هغه څه وکړو یعنی کوم ترتیب د ځان لپاره ونیسي غیر د دواونه کوم څه وکړو چې دغه د دوه چوغښ کې مشکل نه راشي
سمه ده ورداک سپ ډیره زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي بلې اړیکه ته به هم ورشو بلې اړیکه به هم واخلو وروسته دغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو سلامونه وخت مو په خیر سلامونه آزادې رادیو د مېرمنې په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې خپل پوښتنه مو د مخ سره شریک کړی
د موږ یو د کاکا زړه دی ولې څو کلو ده دا غوې تر شپې ته سنتې پراوی کلو ده دا وزن مناسب ده کډیر ده
بله وزن څونه ده او قد یې
ایا
متر شته چې سنت یې ولا څوک لول
دی
وزن دقیقا څونه ده
10 کیلو
سمه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب او 1 کیلو سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي ډیر زیاته مننه دې اړیکې نمو ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکې نیولې و وای دیش کال او البته دیش کال لري وزن هم 15 نوی دی اته وای د ځای څخه سم جګیدای چچیدای نشي وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وای ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټول هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغه اقتصادي مشکلات ولري دغه څه چې څوک اقتصادي مشکلات ولري هغه نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنی چې څومره د شحماتو نه استفاده وکړي روزانه څومره د پروتینونو نه استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټ نه استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نه غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروتینو یا د شحماتو نه استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استازو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر ساله عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکاوی یا به وزن زیاتوي دا دقیق خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکولا کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وای بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا مربکیږي د د په وزن باندې تقسیمېږي اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده دوی چې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 وکا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 30 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دي او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سلو شل یو سلو ډیر کیلو وي او قد 2 متره وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجرات او د انساج مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د اشخاصو اشتیا هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتیا نه کنټرولېږي کله چې اشتیا کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم او بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم
بله او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پوښتنه ده ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز د انوال لاندې متلکیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي وای باید څه کار وکړي اول دا ده چې دغه زموږ چې کوم فرمول دوی ته وایم د همدغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار دا خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه نو وروسته که چې ته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډیر قوي غذاګانې دي چې هغه شحماتي او پروتینی مواد دي دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شربو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 لیټر د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکي او داسې پیاده روي چې غته برېسک واکینګ وای چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي ځوړو په منځ کې او بل د سبزیجات او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکي د میوې څخه زیاته استفاده وکي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ تاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ تاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص چې ته د نارمل حالت څخه وتلی وي او ورويټ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتې دوی نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا
په دې صورت کې وزن مخته نه دی، وزن بیرته په هغه نورمال حالت کې پاتې کیږي. نو دا غ بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي، خپل قد را واخلي، دا د قد یا د خپل ارتفاع دا جګوالی باید چې هر څو سانتی متر وي، دا سانتی متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کړي. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر د ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتی متر قد لري، 200 سانتی متر دا 2 متر کیږي، 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي دي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع، 300 متر مربع دا برا واخلی دي د خپل وزن باندې به تقسیم کی، وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې چیرته 95 تقسیم په 300 سي دي حاصل تقسیم چې هر سوراغ دي ته بي ام اي وای. نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده، شل وی، 20 وی، 22 وی، 23 وی، 13.5 وی، دا په دې معنی چې دا شخص نورمال حالت کې ده، دا د ضرورت نه لري چې یا په غذایی موادو کې تغییر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. او که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نورمال حالت څخه وتلی، چاقي ته نه داخل شوی، د اوور ویټ وای. په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن تولیدوي، کالوري تولیدوي، مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، دې په مصرف کې باید لږ پانه کمولی راولي، او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي. نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ساسو بدن ته داخليږي، هغه به د فزیکی فعالیت دی وجنه په مصرف رسیږي، او یاد چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکړو. نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاذو بدن کې هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاس ورکړي.
بله،
په بي ام اي ما غدیر شنه پورتو سي ادیر شو، نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب، بل اړیکه ما هم درلوده، وایي او البته اول اسکالا عمر لري، او د دې ترڅنګ اتیا کې 168 متر قد لري، او وزن هم 1 کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دی اوریدم چې هم زما د امداغه توصیه ده چې امداغه فرمول چې ما ټول ته ایرایه کړي، امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا 168 سانتی متره قد لري، 168 سانتی متره، 168 سانتی متره دا باید متر باندې وړي چې داسې 1.5 متره، 1.5 متره ضرب 1.5 متره کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی، دا دی الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم
شو.
وزن 1 کیلو دا دی 1.5 متر ضرب 1.5 متر چې هر څو متر مربع سو، دا د راغلی په 1 کیلو د تقسیم کې، په 1 کیلو چې کله تقسیم ک دی حاصل تقسیم چې راغی، نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري چې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو، دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي. او که چیرته دا غي بي ام اي بیا هم د 15.9 مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي، نو ان شاء الله دوی به موریدلی وي، نور ټول اوریدونکو به موریدلی، بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
نور اوریدونکو اړیکې ته به هم ورشو. بله، خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یو پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د غینه وزن اخلي، او دغه زمينه د ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي، هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي راپیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي، نه یوازې بلکه خزینه بلکه نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي، په دې اړه هم وایست.
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتیدو، وزن په هغه وخت زیاتیږي چې د شخص اشتیا زیات شي، یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شدی ورکوي، د چکل ماشوم ته شدی ورکوي، نو دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د مقوي غذاګانو نه استفاده وکړي، الته چې ماشوم ته هغه کافي اندازه سره شدی تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دیت متوجه شي چې زه دا کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کی لیوی خونه باید ز خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودې ته یا کومه دوسی غذاګانو استفاده وکم او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوښی چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم دا چې غذایی مواد نه باید په دوسی انداز باندې استفاده و نه کوم چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم دغه څخه زیات نه شي که چیرته زیات شي بیا هم امدغه امدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شحمی انساج په شکل باندې ذخیره کیږي وزن زیاتیږي که چیرته دوی د امدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي او بل کله چې بعضی وخت کې بعضی حالاتو کې یو څوک په میهمانیانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي یا بعضې کورونه دي زموږ ستاسو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي بعضې غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ ستاسو اخلو مثلا بعضې فامیلونو کې یا په بعضې قومونو کې یا په بعضې سمتونو ولایتونو کې د شوروا نه زیاته استفاده کوي بعضې خلک د وریجو نه زیاته استفاده کوي نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو توازن وساتو توازن په دې معنا چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شحمیاتو نه انرژي واخلو څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني مواد نه واخلو څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو شحمیات د غوړ شیان دي پروتيني مواد د غوښه دي هګۍ د لوبیا دي د لخو دي او کاربوهایډریټ هغه شیان دي نو چې ساده دا ورسره پوښي نو داسې باید ولکو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکو بدبختانه بعض خلک دي بعض فامیلونه دي چې غوي په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي دا بیلانس په غذایی موادو کې نه ساتي نو چې وینه ساتي غوي وزن ته ځي وزن ته داخليږي او بل زموږ تاسو په ټولنه کې بل غیر علمي خبره ده ده چې په نور ټولو دنیا کې خه غذا د سهار د خوانه خلک
کې
تبابت اصل هم امدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا مقوي غذا نه باید استفاده وشي او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه یا په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي د شپې د خوانه باید داسې یوه غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي هغه بیا نو ذخیره کیږي هم دغه د شحمی انساج په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي یو ورځ څومره مو قوي غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکی فعالیت کوو ګرځو راګرځو خبرې کوو نو شاخه کارونه کوو نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې زموږ تاسو بدن ته داخليږي همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي په مصرف رسیږي نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي نو هغه د چې بیا د شحمی انساج په شکل باندې نه ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې باید کمر وی که خزه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي تر څو چې همدغه د وزن زیاتوالی همدغه خطرناک مزلې څخه
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بیا به هم ورشو اړیکو ته دوستانو تاسو هم کولی سي چې اړیکه ونیسي روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه ډاکټر صاحب فضل احمد زید داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه ده که چیرته تاسو هم پوښتنی لري خپل پوښتنی د موږ سره شریک کړئ سلام وخت مو بخیر سلامونه وخت مو بخیر علیکم سلام جوړ بخیر ښه ستاسو سات مو خدای
زندې خو سلام د دې حل راکړ سم په پښتنه دا د نورانی د ننګرهار نه
نورانی په خیر اغلی خبرونه ته نورانی ک نورولی
نورانی
ښه ډیر ښه په خیر اغلی خبرونه ته او مهرباني پښتنه مو مطرح کړی
نو پښتنه مدا ده چې سړی لوړ فشار شوګر او د وینې غوړ لري د علاج ښه طریقې کومه ده ډاکټر صاحب دا پښتنه کوم
ښه هم د وینې غوړ ولري هم شکر ولري او بل
لوړ فشار
ولري ان شاء الله ډاکټر صاحب میره بني
زنانه دا او زنانه د عمر 40 کلون اپل او د ډاکټري علاج کوي د دین اخانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی
ښه ښه سم دا ډیر زیات مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب وایي بلې اړیکې ته هم ورسو او وګورئ چې څوک لکم زیره پړی کدي بلې سلام وخت په خیر
سلام
بلی سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام، جور بخیر هستی؟
خیرات سعید جزابل ولایت.
بخیر اغلی خبرانی تامیر بنی کچیر پختنه لری.
پختنه د اساس مو پختنه ده. د جنا په بار واضح الفاظ وای دا خام خلک نو ډیر مهرباني دی او دوه مخبر ده ده.
بله میره بانی یا او ری متاسفانه دی دوی اریکا پریش و دوستانو کلا چی اریکا نیسی یا مناسب موقعیت ورد حکر دکتر سه با انشالا پا آما و الفاظ و بندی تست معلومات در کردی. بله اریکی تا با هم ورشم. بله سلامونه، وقت ما پا خیر. سلامونه او رو میره بانی چوک لکم زیا.
سلامونه اونی که لزانی خورتات او ترسنگ دی محترم داکر تا سلام کم و بلخار وطن دوستیم دی پروانه.
وطن دوست بخیر اغلیق پروانه تا میربانی کچیر پختنه لری.
منه نکربانشم داکر صاحب که لگه دا اپن مب خبر رنوا چی اول دا که کم صورت که منگا یو سری تا چاغ وی لائسو او بل دیده ترسنگ کم سری تا دنگر وی لائسو چی سم رنه وزن کم بی او دی ترسنگ ایا کڅوک چاغوی دیتا خطرونه یا مرزونه ډیر کڅوک ډنګر ووسیږي او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکي یو فزیکی فعالیت چې فزیکی فعالیت دا وکي یو دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن تیسي او کڅوک ډنګری دا چې وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړین چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. مننه دیر زیاد تمنا. خدای
دوکی انشالله زین نیونه ویزی پا مخا مخا.
میره بانی میره بانی. دکتر سیپ لمری ورور ما پختنه در لودا و یه چه خاقلی نروالی و فکر کوم و لوار فشار لری دوینه غوار لری او شکر لری و یه مخی وزن هم زیاد و وسی وزن هم مناسب شوه دی و یه چه باید وکری چه دقا طول کنترول سی.
مرالی ورور تزخفل سلامون اینه که هیلی اویترامات رو انده کوم لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چاقي داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري. په ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی د وینې غوړ پیدا کی نو دلته باید غوړم چې یو څه وخت غوړم چې ټول دغه موضوعګانو باندې او فصل او مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې انسولین یو نوع هورمون ده چې په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي په دغه دواړو حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي چې کله د انسولین شپږ په شمول یا د انسولین شپږ څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي د حالته بیا دیابیت یا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري دغه یو ټایپ اول او ټایپ دوهم بعد نور فرعي ګروپونه لري خو دغه دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې په ځوانانو کې رامنځته کیږي. دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې څلوېښت کاله یا د څلوېښت کالو څخه لږ پورته وي او اکثرا د دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي. نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي الله تعالی زموږ ستاسو په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي بیا زموږ ستاسو وینې ترازي بیا په وینې کې چې کل راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي. په حجراتو کې بیا بعض آخذی یا ریسپټورونه دي چې دا انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي په حجره کې بیا ګلوکوز په میتابولیزم رسوي. ګلوکوز په مصرف رسوي ګلوکوز له منځه وړي خو چې کله چاقي رامنځته شي همدغه آخذی دا د شامو لاندې پټیږي نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده زما کار څه ده نو هغه چې د دې اشخاصو په نیز باندې هم شکر رامنځته کیږي او بل چې کله شکر دی او چا په نیز باندې رامنځته یو ویل چې دا نور هم ډیر زیات علتونه لري نو هغه په خپل وزن د لاسه ورکوي د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره تشې امتیازي کوي او همدارنګه د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینونه دي هغه لایس کیږي د
دی ټرایګلیسرائیډ او دی ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې راځي. دا ټول مانوري په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي. بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینو د غوړ سره شکر هم رابطه لري. که څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري، نو بیا شکر هم له دغو دوه امراض سره چې غوړ فشار ده او د وینې غوړ د دې سره رابطه لري، نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهمو نقاطو ته ورته اشاره نور د بدامي لارې نه تداوی صورت نه نیسي، خو هغه مهم نقاط باید دوی ور باندې پوه شي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري، شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د 130 په مابین کې البته په نهره باندې. او که چیرته په مړه خېټه باندې خپل شکر ګوري، هغه باید 130 او 109 نه وینه پورته لاړ نه شي، البته ملي ګرام په یو ډیسی لیټر کې. او که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري، نو هغه فشار باید چټ فشار دی وسلو سلو ته نه باید راټیټ شي، چټ فشار باید نوې څخه راټیټ وساتل شي. او دی ویني غوړ مونږ تاسو سلور نه دی ویني غوړ لرو، په دا سلور نه دی ویني غوړ کې درې نه غوړ چې دی موزیر دی، یو نه غوړ چې دی هغه مفید دی. نو د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړو لیول باید ډیر زیات چټ را وساتل شي. نو یو نه غوړ دی چې غته ال 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 یا لو ډنسټی لایپو پروتین وای چې دا دی ویني ډیر موزیر غوړ دی. په نارمل حالت کې چې اوسوک شکر نه لري تر 150 ملي ګرام پورې د دې غوړ اندازه په وینه کې فرق نه کوي. که چې تاسو شکر ولري، د دې د غوړو اندازه باید د سترونو پورته ونه ساتل شي، د سترونو باید کته وساتل شي. او که چې تل اویاونه کته وساتي، په دې معنی ده چې فوق العاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي. نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي چې کومه دوا په کوم وخت د شکر مریض ورکول کیږي، په کوم مقدار سره ورکول کیږي، کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، ترڅو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسی لیول کې وساتي. دا اکسپټیبل ګلایسی لیول په دې معنی چې په نهر باندې خپل شکر وګوري، د نوې او د 130 په مابین کې چې سل 130 او 130 د څخه باید پورته ونه ساتي. او یا دا چې فشار د پاره هم شپه کلاس دواګانې دي، په ټوله دنیا کې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي. د فشار دوا هم نظر سنت فرق لري، نظر جنس فرق لري، نظر نژاد فرق کوي. که چیرې د یو چا عمر 55 کلو څخه پورته وي، دغه د پاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي. او که چیرته عمر د 55 کلو نه کم وي، دغه د پاره د نورو کلاسو دواګانې چې اکثرا ای سی انهیبیټر دي، بعضې کلاسونه دي، مشهور کلاسونه دي، ای آر بی ایس دواګانې ورته توصیه کیږي. او بل نظر جنس ته چې کنر ده خزه ده کوم یو ده، جدید لپاره هم د فشار د وګانې معلومې دي. بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي، د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي، ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه د 130 او د 90 څخه ټیټ وي، د حالت راوستل شي. او همدارنګ د وینو د غوړو لپاره هم 15 کلاس شپه کلاس د وګانې دي، معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې، چیرته ټرایګلیسرائیډ لیول پورته دي، کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي، چیرته ټوټل کولیسترول لیول پورته دي، نو هلته معلومه ده چې د کوم کلاس دوا دي مریضانو ته باید توصیه شي، چیرته ال ډی ال یا د لو ډنسټی لایپو پروتین چې ډیر موزیره غوړ دي، د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي، په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د فار باید توصیه شي، تر څو چې دوی د موزیر غوړو لیول په نارمل حالت کې وساتل شي. نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر باندې برنامه لاغه څخه پورته
خبره ده. بله زه مطمئنه یم چې دوستانو پوښتنه حل شوي. وطن دوست ویل ویل چاته موږ چاق ویلی سو، او آیا د چاق او ډنګر ترمنځ که چیرې ډېر چاق واوسي ستونزې ورته راپیدا کیږي نه پیدا کیږي، چې دغې پوښتنې ته مو ځواب ورکړ. او یو پوښتنه چې پاتې شوه هغه دا چې که چیرې هغه کسان چې چاق واوسي هغوی ته ستونزې راپیدا کیږي، او آیا ډنګروالي ته یا هغه کسان چې ډنګر دي هغوی ته هم ستونزې پیدا کیږي او کنه؟
ټول هغه اشخاص چې چاق دي، چاق اشخاص هغه حالت په هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې دي، ډیر څخه پورته لاړ دي چاق ویل کیږي. ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دي، بی ام آی د تعینولو په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي. نو چې تل بی ام آی څخه ډیر کې ډیر څخه پورته لاړ دا چاقي سوله، نو چاقي مستقیما د شکر سره رابطه لري، یعنی په دې معنی د چاقي څخه شکر پیدا کیدلی شي، د چاقي څخه لوړ فشار رامنځته کیدلی شي، د چاقي څخه د وینې غوړ رامنځته کیدلی شي، د چاقي څخه د زړه حمله رامنځته کیدلی شي، د چاقي د وجنه مغزي سکتې رامنځته کیدلی شي، او همدارنګه چاقي د انی مرګونو سبب کیږي. او بل چیرته بی ام آی د 13.5 څخه ټیټ وي، مثلا 13 وي، 18 وي، 14 وي، دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده. نو بیا په دې صورت کې هم د سببات کې یو اصل موجوده چې د هر مرض اساسي علت باید پیدا شي. اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت ترسي مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظو باندې ډاکټر ته بیان کړي. بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات توصیه کړي. هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي. نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي. د مرض تشخیص وضع کیږي. کله چې تشخیص وضع سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وشي. اساسي علت له منځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نسبت باندې موجود دي د هر مرض د وجنوي هغه د وزن د کموالي د وجنوي هغه د وزن د زیاتوالي د وجنوي هغه د شکر د وجنوي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردې مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفس تنګیاني وي نو چې اساسي علت کله تشخیص وو او هغه له منځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک له منځه ځي. هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده. خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د بوردو ادمي کفایه ده دا ډېر زیات خطرناک او ژوند کې دي. نو د لوړ د چاقي څخه دغه درې وړ خطرناک امراض باندې کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د کړه فشار لوړ شي بوردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي بلې سره هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورکوي د زړه حمله هم ورکوي. نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا په څنګهوالي په نسبت باندې ډیره زیاته خطرناک.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم اړیکو ته ورشو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د موږ سره اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. خلکو وزنونه زیات سوي دي او د دې برخه کې ډېر شکایتونه و. نو موږ هم دغه موضوع وټاکله. که چیرې پوښتنې لرئ 0995 او 0 2 2 5 مو د اړیکې شمیرې دي. وربشو بیا هم اوریدونکي ته وګور چې څوک په کرښه دي. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر مهرباني. څوک له کوم ځای؟
ساحل د زابل لپاره خبر وکړه.
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته
ساحل د زابل خبر وکړه. ما خیا ځین کوم ډاکټر صاحب سره یو
مهرباني
کوي زنان وزن وړي او دا څنګه چې کله شاوخوا کې وته نه اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده که ضرر ده؟ یو دغه پښتنه ده او بل خبر دارس یا فرمول په اړه کې کار شي شو وضاحت وکړي. او د دریم خبر دارس ک مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای د بل کې شخصي ځای په اړه کې مرسته یا درس راشي شخصي ځای د ډاکټر صاحب
ډیر مننه. ان شاء الله چې بیا بو کچیر د ورس د خبرونې نمواړي کوي ولې د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکې. نو بل اړیکې ته به هم ورشو وګور چې څوک دی. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت بخیر. ازادي رادیو ده. بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنی.
سلام علیکم تاسو محترم ملمتله.
علیکم سلام مېرمنی. ډاکټر صاحب په خدمت کې دي. تاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
زه پوښتنه لرم د ملمت صاحب څخه. همدمره دا سوال خدای چې دی چې یو څو په تکرار د ادرار لري څه بیا دوست یو یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی تایول انسینو کې یو باندې کې یو مخانه چرکی دی ګورخان چرکی خو څه غسل دی دواي ورکه 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 نه شي. خو بیا مخفل انسان ځ خپل طبي درس مې ویل دی وایم مخفل په نظر چې هغه مریض چې دا صاحب د کلت لري شاید خپل ادرا کرور کې یعنی سچی ده کنه مو په نه لګوي نو د ده سره کې موږ ویل دو مترام نه ماته سلام وغوړو شي.
بله ډاکټر صاحب تاسو کچېره پوښتنه لري مېرمنې د ورور نه
ما خو پوښتنه خوانه د پوښتنه ما ته بیا دوباره تکرار کړم ان شاء الله ورته جواب ورکړم.
ښه، تاسو کولای شئ دغه موضوع یو ور بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب. وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا سوی څنګه ورته پیدا سوی؟
خو دا تکلیف د کوچنوالي څخه یو دوست پیدا شوی و چې د ادارې نسته متوسط
بله ورور وسی و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوی به
وو عمر د درش کلور شکل دی وو نه د کوچنیوالي څخه د مشکل ورته پیدا سوی وو د کوچنیوالي
سامده ډاکټر صاحب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولې
سعید ورور مهرباني
وو چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې 15 کاله خپورته وي اولادونه زیات وي نور اولادونه د دې صحت لپاره کوم تاوان نه لري اصلا دا څه ده په تبابت کې چې کله یو خزه یو خور یو مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغه باید یو سلسله معاینات باید هغه نیز باندې اجرا شي اول کچیرته
مهرباني ډاکټر صاحب فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شو موږ به هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغه پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي و اړیکه به هم را واخلم او د دوستانو پوښتنې به هم ځان سره نوٹ کړم بلې سلام وخت په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام جوړ په خیر
ساده یو پښتنه وا
مهرباني څوک لکم زاینه ماډی کني ولی ورور
جانور له پښتیا ولایت مو ویل چې د وځ دول فار د وخانی نه سای کوم نسخه دا وا او خري څنګه مو کې دی یو ورزش دا یو فرز غدي ما څه وتا وا کوم څنګه مو کې دی
ښه یعنی کومه دوا باید وخوړل سي چې وزن مو کم شي ام دسی ده
بله
سامده ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پرې شو او چیرې د پښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو پښتله ځواب ورته ورکړي
بس نو ډیره بخښنه سره چې
اړیکه
پرې شو
بیا هم ډاکټر
صاحب دا چې ټول اشخاص ټول هغه زنانه ټول هغه خويندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي د هغه خويندې میندې چې وزن زیات وي هغه باید مخکې دنه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي دوهم باید خپل ګردو معاینه د شکر معاینه یو سلسله نور معاینه د وینې غوړ د لوړ فشار دغه شان باید دوی په نسبت باندې باید معلوم شي ځکه چې دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر هم کیږي شکر څخه نور فشار هم کیږي د لوړ فشار څخه به د ګردو ادمي کفایت د زړه حمله د زړه ادمي کفایت مغزي سکته دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي او همدارنګ د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنډ وروسته د یو سلسله معاینات وکي د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړوي شکر ونه لري د وینې غوړې جوړوي فشار ونه لري کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي بیا د اولاد راوړلو کې کوم مسوله نه لري او که چیرته دغه مشکلات څخه یو مشکل هم ولري په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونی شي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت کوم خطر
راوړي شي بله او بل ورور محمدی کني ولي واوي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درويشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسيني وای تر دې د مدغستون زلري او وای چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو مدغستون زې حل نشو دوی وای چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وای د ما په نظر د رواني ستونزې لري د دې لپاره کې د شي دغه سي و ستونزې اوسې ډاکټر سپتاسو نظر په دې اړه څه دی
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجودي چې دا په مثانه کې هم څه چې دي ته بلډر سپینټر ویل کېږي بلډر سپینټر یا د مثانه سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه دا ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې پر دې کې ورته وایي یا چې په دې کې ورته سپینټر وایي دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي
کله چې په اسنۍ رښتو کې یو مشکل رامنځته شي، دا مشکل کې د هر یو وجه نه وي، کله مرض دی وجه نه وي، کله ضربې دی وجه نه وي، که مثلا دغه شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ګرام نشي کنټرولولی، یا مثلا د پروستات د وجه نه وي، یا د کومې بلې وجه نه وي، نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي، یا دا چې رواني ستونزه ولري، د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي، نو بیا په هغه صورت کې دغه ماسري یا دغه سپیتر یا دغه والمانز نه جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي، یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اوتمات شکل سره نه شي کولای، نو په نتیجه کې دغسې مشکلات ورکوي چې هغه مثلا د ادرار تکرار به لري، مثلا د فریکوینسي وایي ادرار به هم او داسې به هم وچېږي، ځکه هغه ماسره چې بلاډ سپینټر ده هغه ښه کار نه شي کولای. یو د ښه کار کولو په خاطر باندې دغه د کنټرول دپاره همدغه عصبي رشتې دي، بعضې نور اعصاب دي سمپاتیکو پارا سمپاتیکو دغه اعصاب کار کوي، نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې ده، که چیرته په ملا ضربه خوړلی وي، یا مثلا په همدغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلی وي، یا مثلا کوم امراض تیر کړي وي، یا داسې رواني ستونزه ولري، یا دا چې شکر ټایپ شکر ولري، نو دغه ټولو حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید د یو مرض یا د یو مشکل هغه اساسي علت پیدا شي، اساسي علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کیږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي، فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي، او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي، یا هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي، چې هغه د وینې معاینه وي، که د تشو امتیاز وي، که د ډاکو امتیاز وي، که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساوند ده، سی ټي سکین ده، ام آر آی ده، او نور ډېرې پرمختللې معاینات وي، نظر هر مرض ته فرق وي، نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توصیه کی، او د هماغه نتایجو په نتیجه کې یا هماغه معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي، او د مرض علت پیدا کیږي، هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي، علاج یې کړل له منځه لاړ شي، دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، کله چې تاسو اړیکه پرې شوه موږ هم یوه اړیکه راواخیسته، حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه، او دوی ویل چې سمه دی چې یو نفر وزن که چیرې زیات واوسي ورزش به وکړي، فزیکي کار به ترسره کړي، وایي داسې کومه بله لار هم شته د دواخانو نه دوا اخیستی سو ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکم شي او کنه، یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځي چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي، یا په بعضو حالاتو کې که بی ام آی وویشته هم وي، د دې شخص په نسبت باندې بعض نور ریسک فاکتورونه موجود وي، هغه ریسک فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري، یا شکر د پانه ولري، یا د وینې غوړ ولري، یا د زړه حمله تېره کړې وي، یا مغزي سکته تېره کړې وي، نو دغه ټول ریسک فاکتورونه دي، نو د دې اشخاصو په نسبت باندې باید تداوی صورت ونیسي، وزن کنټرول شي، وزن باید راکم شي. د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي. اول دا چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي د او غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي، تبابت کې مطلق پرېز نشته بلکې کموالی شته. یوه خونه د همدغه غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستي راوستل شي، او په خپل رژیم غذایی کې باید بیلانس وساتي، هغه غذاګانې چې زیات انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي، او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي، زیات اندازه سره بس خو چې فعالیت زیات کی او ګوري چې زه څومره غذا خورم، زما بدن ته د غذا څومره انرژي ورکوي، او زه باید څومره انرژي به مصرف کړم تر څو چې د غذا زما په بدن کې داسې نشي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده او بدن په مصرف ونه رسیږي، یا فزیکي فعالیت د وجه نه په مصرف ونه رسیږي او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي. دریم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کیږي هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو، خصوصا شحمیات، د معدې او د کولمو د لارې نه د شحمیاتو جذب مخه نیسي، د هغوی جذب نه کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن یې زیاته د هغوی اشتیا خرابوي، کله چې اشتیا خرابه شي بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي، هلته به د شخص اشتیا خرابوي، او چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نشي نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د
شخص ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب،
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت په خاطر باندې د بغیر استفاده کوي، بیا وزن کمیږي. او که چیرته په دې هم شي دلته ما حالت کې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کچېری بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو.
بله که چیر پا دی موضوع بندی ساتونه هم خبری وکړو، خو بیا هم البته موضوع دیر جالبه ده و باید ور بندی پا نور خپرونو که هم خبری وکړو. خو دیر زیاد مننه چه نن رز ما پا خپرونه که دی مکسر وانده و خیسته مننه که دی تاسونه
هم دیر مننه
دوستانو ده و روختی ده جوان شتمنی خپرونه چه تاسو تا موران دیکره تر بیا و بلی خپرونه تاس پلو یا سپیتیلی الله سپارم.